Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي.
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي.
د بشري حقوقو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د همجنسپالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خو د طالبانو ویان وایي د شریعت له مخې همجنسپالنه جرم دی.
همجنسګرایي چې دغه جرم ده، نو بناً د سکارو په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي. ساده اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع وي.
په غزنی کې یو شمېر خبر اعلان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېره په آزاده توګه فعالیت نشي کولای.
د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډېر محدودیتونه لګېدلې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي د دې هېواد پر د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغېز ونه لري. نن پنجشنبه د 14 هجري لمریز کال د سلواغي یا د لوی اوومه د 2022 میلادي کال د جنوري له 8 سره برابره ده. پایل کې استاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوسلو غونډې وروسته هیواد د افغانستان کې د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیست. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په 2 ورځني سفر لاړ شي. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلو خلکو په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان په یو تار زړول شوی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمه ایز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سختې لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیر میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګول شوو بندیزونو څخه د بشر پالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس ګرینفیلډ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنګټن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونیسي او په مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هولفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد د دې ډول خبرو لار هواره کړې او د دې معنا دا نه ده چې ناروی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د وویل ناروی له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروی د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني محسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشتی پلاوی د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې خبرې پیل کړې او تر پرون چهارشنبې پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې له ناروې څخه د دې خبرو د کوربتوب په خاطر مننه وکړه او د امریکا او نورو هیوادونو له لورې د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په اوسلو کې د کنګل شوو پیسو اقتصادي او بشري مرستو په اړه ګټورې خبرې وشي، خو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له طالبانو څخه یې ځینې غوښتنې په زغرده کړې او اوس باید انتظار وکړل شي چې آیا طالبان پر خپلو خبرو عمل کوي او کنه. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماتانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. تر اوسه پورې د امریکا حکومت په دې اړه رسما څه نه دی ویلي، خو امریکا کې افغان ډیپلوماتانو چې د افغانستان د پخواني حکومت استازیتوب کوي پرون وویل چې بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څانګه په خپله ویب پاڼه د دوو ډیپلوماتانو په قول ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او دوو کنسلګریو حسابونه بند شوي دي. امریکا غږ وایي چې دغو افغان ډیپلوماتانو نه غوښتل چې نومونه څرګند شي. د افغانستان د کرکټ تر نولسو کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځ لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر نولسو کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر نولسو کلونو کشرې لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په دی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و، د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون دولتي ورځپاڼې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. ټاکل شوی چې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی د دو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د ولسمشر هرزوګ دفتر په یو بیان کې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوی تاریخي باب پرانیزي. په پام کې ده چې د اسرائیل ولسمشر د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ په دوبۍ کې یو نندارتون هم وګوري. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ کابو شپاړس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلو خلکو پرون چهارشنبې په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکي تیتوپره کړل. د روانې اونۍ له پیله په بیهار ایالت کې د دا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کېږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر لس میلیونو ډېرو کسانو په وروستۍ ازموینه کې چې د پنځه دېرش زره دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و. او جیمز وی فضایی تلسکوپ چې یوه میاشت وړاندې فضا ته استول شوی و له مځکې کابو یو میلیون شپږ لکه کیلومتره لرې د لمر په مدار کې خپل وروستي منزل ته ورسید. د ناسا د څېړونکو په وینا دا تلسکوپ د خپل کوچني انجن په مرسته په وروستیو پنځو دقیقو کې په هغه ځای کې دېره شو چې د لمر په مدار کې د حرکت لپاره د جاذبې لازم تعادل لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو څلېرویشت ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دوه او ټیټه منفي اته، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه دوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دولس او ټیټه صفر، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دولس او ټیټه یوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه دوه.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړنۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې او مرستې آزادې کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تېره شپه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنځلسو غړو په غونډه کې وکړه. تفصیل د اسمت روان په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان په یوه داسې بد حالت کې دی چې میلیونونه خلک له سختې لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي، او د پیسو نشټوالي د محتاجو کسانو پیرود وس محدود کړی دی. سرمنشي انتونیو ګوتریش تېره شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
We need to suspend the rules and conditions that constrict.
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخته اړتیا ده، دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل شي.
Maximum needs, these rules must be seriously reviewed.
سرمشی یو ور بیا له هیوادونو غوښتل چې هغو ټولو انتقالاتو ته اجازه ورکړي چې د بشري فعالیتونو لپاره ضروری دي.
موږ ته په کار ده چې مالي ادارو او تجارتي شریکانو ته قانوني ډاډ ورکړي چې دوی بې له دې چې د بندیزونو د سرغړونې بیره ولري د بشري چارو په برخه کې کار وکړي.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لومړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه وویل چې 3 میلیارد او 800 میلیون ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لومړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاو، ټولنیز انسجام، پچیر بیا د ښځو او نجونو د اړتیاو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. دې چې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل:
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپله وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې، او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکېني حکومت سره کېدې. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل:
موږ ته په کار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنا دا ده چې داسې لارې چارې ومومو چې د کنګل شویو پیسو زیرمه آزاده سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالره د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهیي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
و مورده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه دې د افغانستان کنګل شوې شتمني او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي. په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستې دوام لري. خو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو وایي چې تر ډېره مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د څو اوریدونکو نظرونه به واورو.
د مسلم باغ د ماجرو د کیم ځخه دغه پار خبره کوم. ورور د ازما خبره چې نشر کوي د ملګری ملتونه له د بېوزلو خلکو سره ډېر کومکونه کوي. استانی امنو خود دلت از موز پا دا که از موز وخواد یو نظر ندر عروالی دلت از موز پا کم که در مسلم باق پا کم که دا خلقم این چه دیر بیوال دیدی غریبان خود یو سه کسان سی دی آقا یو مختب ولار دی یو چاره ای نکیزی تک تک دی بلانو که در انگرو ملتو امداد سرو که خود استان بی دیر ومنو و سلام
پرلیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوار او غریب لپاره هغه خوار او غریب ته نه رسیږي او رپاغه خدای کا رسیږي. اوس نو هر سړی خپل خیشو خاله او خپل کریم مخته کوي. خوار او غریب پاته دی وروره. اول زه خپل ځان درشیم په والله او بالله چې ما په یوه پسکور باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دا رقمې بیا دا یو خبره لم به زه حسابه کړمه چې دغه دا مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره ښځه ورسره وه. هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې بې وکتله. د هغه سړي کور بې وکتی اوړه بې وکتله وړې بې وکتل چاوې بوره د کوم شی چې د سړي ضرورت ورته درلولی دا بې وکتله. که چیرې مستحق و دا ښځه به راووتله. د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکوي. اوس وروره د ماجد ملا دی. ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خیشو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې غریب به چیرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې د ملا کړی دی د ده عزت او د ده احترام لري. هغه سړی ورشي
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل چې له اړو افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په باب یې څرګند کړي وو. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
ډیپلومات خپرونې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده او لیکي د طالبانو له بریالیتوب سره به د دغو دوو هیوادو ترمنځ جنجالونه ختم نه شي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې کړې دي ځکه چې اسلام آباد دا کرښه په رسمیت پیژني او کابل سترګې پرې پټوي. د ډیپلومات په باور سره له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې د اسلام آباد په ملاتړ واک ته ورسېدل خو دوی د ډیورنډ د کرښې په برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر دریځ خپل کړی دی. پخوا د افغانستان رسمي دریځ دا و چې دا کرښه د برېټانیا د امپراتورۍ لخوا پر افغانانو تپل شوې ده. ډیپلومات د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبره راخیستې ده چې وایي ډیورنډ کرښې یو ملت دوه ځایه کړی دی. د مجاهد په وینا د طالبانو حکومت د دې بیلتون پلوي نه کوي. ډیپلومات په ملګرو ملتو کې د پاکستان د سفیر شمشاد احمد خبري هم راخیستې دي چې وایي که د افغانستان ادعا ته جدي وګوري نو بیا خو هند هم ادعا کولی شي چې ټول پاکستان یې د خاورې برخه ده. عبدالله ننګیال د ملي ډیموکراتیک تحریک مشر او د پښتون ژغورنې مخکینی غړي ډیپلومات ته ویلي دي چې د پاکستان مشرانو ډیورنډ په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی ولسمشر ضیاء الحق به ویل افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه ده. د ښاغلي ننګیال په وینا د پاکستان همدا تګلارې د دې سبب شوي دي چې تحریک طالبان پاکستان بیا خپلې تروریستي حملې زیاتې کړي او یو ځل بیا توانېدلی چې ډېری قبایلي سیمې لاندې کړي. ګی ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو نوي راپور له مخې افغان ال جی بی ټي له ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د چک جمهوریت په برنو ښار کې میشت ارتمس اکبری د ال جی بی ټی د افغانانو د سازمان مشر دغه توري ازادي راډیو ته داسې تشریح کړل چې له ال څخه همجنس کرا ښځه، له جی څخه همجنس کرا نارینه، له بی څخه دوه لورې همجنس کرا چې هم ښځو او هم نارینه و ته تمایل لري او ټی بیا هغه کسان دي چې هغه جنسیت چې په ماشوموالی کې ورکړل شوی هغه یې تغییر کړی دی. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او د اوټ رایټ اکشن مؤسسه چې د ال جی بی ټی د حقونو لپاره مبارزه کوي په درې څلوېښت مخونو کې پرون یو راپور خپور کړ. دا راپور له شپېته ال جی بی ټی افغانانو سره د مرکو په استناد چمتو شوی دی. دا مرکې د تیر کال په وروستیو کې شوي دي او دا کسان لا هم اکثر په افغانستان کې ژوند کوي. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې افغانانو سره طالبانو بد چلند کړی دی او د خپلو کورنیو د غړیو له لورې هم په بده ورته کتل شوي دي چې په ځینو مواردو کې مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي.
په همدې موضوع کې بیا هم تمکیګو د بشري حقونو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د همجنس پالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د شریعت له مخې همجنس پالنه جرم دی. نور به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د یو هم جنس باز په توګه د خپلو تجربو په اړه غږیږي. د افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیضی چې اوس جرمني کې اوسیږي وایي هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ و. نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوتې جنسي لیوالتیا او دا چې خوښېدلې د ښځو په څیر سینګار وکړي او لباس واغوندي تر ګواښ او توهین لاندې و.
چون ما زه د خلکو په څیر نه وم، توپیر مې لاره. غوښتل مې کوین ووسم او خزینه جامې وغوندم، غوښتل مې سینګار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره. ښوونځي کې به شکنجه کېدم او ښکنځلې به راته کېدې، وهل کېدم به، له ما څخه بل لرې تلل او ګواښونه به راته کول. ښوونځي کې به زما خوراک چورکاوه او کتابونه به راڅخه پټول، ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مار نه وم او مهربان وم.
چه مهربان بدم. نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د همجنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له شپېته همجنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوومبر او ډسمبر میاشتو کې مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. د راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمیر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده د دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکار عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
موږ له هغو هم جنس بازانو سره چې د ډله ییز جنسي تیری او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړې. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو هم جنس بازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو ګاونډیانو کې هم همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویروونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اګست د پنځلسمه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقونو په بېلابېلو برخو ورانوونکی اغېز کړی دی. همجنس بازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډېر اغېزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د همجنس بازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له همجنس بازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیری اداره دوی خو زیاتوي، همجنس بازي په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي همجنس بازي د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به یې ونیول شي.
د احکامو سره سم همجنس ګرایي چې دغه جرم ده نو بنا ان د سکاروت په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي. د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او اسلامي ارزښتونو خلاف
د بشري حقونو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونو پر راپور کې راغلي همجنس بازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکې دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا له امله له ډېرو ګواښونو له دې ډلې جنسي ځورونې په زور د ودونو د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي له ښوونځیو د شړل کېدو باج اخیستنې او له کوره د ویستو پیښې تجربه کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو یې هم جنس بازی جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکی و چې هم جنس بازی جنایي جرم تفسیر کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د هم جنس بازانو د حقونو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي څو هم جنس بازان وشي کولای بېل کومه ګواښه بشري مرستو او ترخوای د پناه اخیستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راديو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي چې د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغیزونه لري. په عین حال کې امریکا او بریتانیا خبرداری ورکړی چې په اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې پر بندیزونو غور وکړي. روسیه دا خبر رد کړی چې ګنې پر اوکراین د حمله تابعیا کوي، خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیه د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته نږدې تر 100,000 سرتیری ځای په ځای کړی دی. نور بل اسمه ترونه وورو.
په داسې حال کې چې بریتانیا او امریکا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي، شاید د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین بندیز ولګوي. کرملین وایي دا کار به ولسمشر پوتین ته نه بلکې ډیپلوماتیکو اړیکو ته زیان واړوي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په مسکو کې وویل د ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي، خو له سیاسي نظره ویجاړونکي نه وي. پیسکوف همداراز وویل له قانوني پلوه د روسیې جګپوري مشان له روسیې د باندې د شتمنۍ او بانکي حساب له لرلو منع شوي دي. پیسکوف دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د جنوري په 15مه په یوه نادر خبرداری کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به په خپله پر ولادیمیر پوتین پر بندیزونو غور وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس هم د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې ته په ورته اقدام به غور وکړي، وویل بریتانیا هیڅ شی نه ردوي. په همدې حال کې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په یو خبر کړي بیان کې امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین نه اټکلیدونکي وضعیت ته په کتو له دې هیواد ووسی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی شوې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله ترنګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا سفارت ویلي چې د روسیې د پوځي اقدام له کبله وضعیت نور هم خرابېدای شي. د امریکا سفارت په اوکراین کې له میشتو امریکایانو غواړي چې همدا اوس له دې هېواده په تجارتي یا خصوصي الوتکو کې په وتلو غور وکړي. د اوکراین د پلازمینه کیف شاروال ویتالی کلیچکو هم په یو مرکه کې چې د سکایپ لاریه له کرنت ټایمز تلویزیون سره وکړه، نه اټکلیدونکو حالات په اشاره وویل.
په بیړنیو حالاتو کې موږ د خطر زنګونه لرو چې د غواښونو په اړه خبرداري ورکوي. موږ به د تلویزیون او رادیو په شان ډله ییز رسنیو ته اړتیا لرو چې د هغو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي چې خلک یې باید وکړي. жителей в данной ситуации.
روسیه په ځلونو رد کړی چې پر اوکراین د حمله نیت لري، خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیه د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته تر 100,000 ځواکونه راوستي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله لوري په خوشنۍ سره چې په غزنی کې د خبريالانو او د رسنیو د ستونزو په باب مو راپور غوړه کړی، خو وخت ورته پاتې نشو. بل خبرونه کې هرومرو درته خبرو. او سم یو ځل بیا په مخې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وای افغانستان په یو تار زړول شوی، یعنی دا هیواد له یو ډیر بد حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونه تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړ شوی وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوینفلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هېواد یې دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هېواد کې افغان ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او همداراز په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګرۍ بندوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځ لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د ایران پولیس وایي ولس تنه یې په دې شک نیولی چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. ټاکل شوی د اسرایل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر ولاړ شي. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. په همدې سره دا خبري مجله پای ته ورسېده.